द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे رانویدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی نن د شروع ورځ د 2018 کال د مئی د میاشتې لسمه نیټه ده په پیښور کې وخت شوی دی د مازیګر شپږ په کابل کې دی پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار نهه بجې شوی دی د دې یو ساعته خبری خپرونې قربانی یو وږمه جالوان
او زه یم بختور شاه
او لاول هم ساسو پام راګرځو مهمو خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن ګډه پوله نن په شپږم ورځ هم د تګ را تګ لپاره بنده و خو مطبوعات وایي ځینې ناروغانو ته په پوله د پورې وتو اجازه ورکړل شوې وه
دواړه هغه سیمې له نږدې وکتله چې لومړی هغه افزار و حالات معلوم شي چې کومه خواته یې نیښته راوښتي دغه څخه وروسته دوی هم ګزارش خپل دولت ورکړي او زموږ هم ګزارش موږ مرکز ته لېږلی دي
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی ایران او افغانستان د پاکستان دښمنان نه دي خو د پولو سمبالښت ډیر ضروری دی
پہلے تو نہ افغانستان ہمارا دشمن ہے نہ ایران ہمارا دشمن ہے یہ بارڈر جو ہے جہاں کا ذکر ہو رہا ہے اس میں افغانستان بھی نزدیک ہے تو وہاں صرف ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس نہیں ہیں اسمگلرز کا بھی بہت رول ہے
پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن ایچ آر سی پی لخوا جاری شوی رپورٹ وائی تیر کال په پاکستان کې د بشری حقوقو صورتحال ډیر خراب و
دا یو شمیر نور مهمه رپورټونه او مرکه به زموږ په دې یو ساعت خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوو موږ سره ملګری اوسئ لاول هم تاسو په مرګزو مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن ګډه پوله نن په شپږم ورځ هم د تګ را تګ لپاره بنده پرته وه چې له کبله یې د پولې دواړو خواو ته په لویه شمېره کې د سوداګرو ګاډي او عام خلک ښکېل وو مطبوعات وایي ځینې ناروغانو ته په پوله د پورې وتو اجازت هم ورکړی شوی وو په عیني حال کې د پاکستان او افغانستان چارواکي د چمن د پولې د هغه لانجمنو کلو په حقله سروے کوي چې دواړه هیوادونه پرې دا وګیر دي او دغه سروے به دوه درې ورځې نور هم روانه وي د دغه سروے وروسته به د پاکستان او افغانستان فوځي چارواکي د چمن د لقمان او جانګیر کلو په حق له رپورټونه جوړوي مطبوعات وایي پاکستان په دې لړ کې افغانستان ته دستاویزي ثبوتونه هم ورکړي دي چې ښایي دغه دواړه کلی د 1998 د سرشمیرو تر مخه د پاکستان په برخه کې راځي د دې تایید د ګوګل میپ ادارې هم کړی دی خو مطبوعات وایي افغان چارواکي دغه دعوی نه مني
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی ایران او افغانستان د پاکستان دښمنان نه دي خو د پولو سمبالښت ډیر ضروری دی د مطبوعاتو سره په خبرو کې نوموړي ویلی په زاهدان کې د ایرانی ځواکونو حملې وروسته د ایران نه پاکستان ګډ کمیشن جوړ کړی شوی دی چې پکې د دواړو خواو نه څلور کسان شامل کړی شوي دي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره به دوی مشاورت کوي اخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی لخوا جاری شوی نوې رپورټ تر مخه په پاکستان کې تیر کال د بشری حقوقو وضع د اندېښنې وړ و د مرګ سزاګانې د مذهب سپکاوي تورونو کې ککړو کسانو شمیره د اظهار د ازادۍ صورتحال تر څنګ د انټرنیټ ازادي او د اقلیتي ډلو پر ضد تشدد کې هم اضافه شوی نور تفصیل لري مهوش جلیل په دې رپورټ کې
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی نن جاری کړی خپل رپورٹ کې ویلي دي چې پاکستان په هغه هیوادونو کې دي چرته چې د مرګ سزا ډیر ورکول کیږي او کال 2018 کې او اتیا بندیانو د مرګ په سزا عمل شوی او سلور سو شپږ شنورو کسانو ته تیر کال د مرګ سزا ورول شوی ده په رپورٹ کې د مذهب د سپکاوي قانون باندې هم ټکونه شوی چې تر مخه یې هر هغه چا لپاره د مرګ سزا ده څوک چې د دې قانون سرغړونه کوي رپورٹ تر مخه په پاکستان کې تیر کال پنځلس کسانو باندې د مذهب د سپکاوي تورونه لګېدلې وو خو د مذهب په سپکاوي تورن کس ته پاکستان کله هم د مرګ سزا نه ده ورکړې د ایچ آر سی پی رپورٹ وایي پاکستان کې تیر کال د اظهار د ازادۍ صورتحال هم ډیر خراب وو او شپږ خبریالان او یو بلاګر تیر کال وژل شوی دي کال 2018 کې په ټي وي چینلو د اخبار دفترونو او پریس کلبونو باندې د توندلارو مذهبی او سیاسی ډلو لخوا بریدونو کې زیاتوالی راغلی په رپورٹ کې په یو نوی سایبر قانون هم تنقید شوی چې تر مخه یې چارواکي د یو کس آنلاین اکاونټ پورې بې د وارنټ رسائی کولی شي د ایچ آر سی پی رپورٹ ویلي د اقلیتونو په ضد حملو کې هم اضافه شوی په خاص توګه د احمدی فرقې سره تعلق لرونکو په ضد د ترڅنګ د عیسایانو او هندوانو په ضد د تشدد هم یو شمیر کیسونه مخې ته راغلي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د امریکای صدر ډونالد ټرمپ د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی ډایریکټر جیمز کومی د خپلې عہدې نه برخاست کړي. د صدر ټرمپ په دې فیصله د نومبر په صدارتي انتخابونو کې د روس د مداخلت او د صدر ټرمپ د انتخابي مهم د ملګرو روس سره د پټ پناه تعلقاتو په حق لا شکونه رابرسیره شوې دي. امریکه کې د اف بی آی ډایریکټر د لسو کالو لپاره مقرریږي. هر څه چې ښاغلی کومی سلور کاله وړاندې د اف بی آی ډایریکټر لګول شو.
د روس خارجه وزیر سرګی لاروف به نن د صدر ډانلډ ټرمپ او خارجه وزیر ریکس ټیلرسن سره ملاقاتونه کوي. تمه ده د نننی ملاقاتونو مهمه ایجنډا به شام او یوکرین وي. دا به د روس د خارجه وزیر سرګی لاروف د کال 2014 وروستو لومړی دوره وي. امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن میاشت وړاندې په ماسکو کې هغه وخت د روس خارجه وزیر سرګی لاروف سره ملاقات کړی و چې په شام کې د کیمیایي وسلې د استعمال په تور امریکا هوایی بمباری کړې وه. او د امریکای د دفاع وزیر جیم میټس ویلي امریکایي عسکرو په افغانستان کې د القاعده او داعش وسلوالو ته لوی زیان رسولی او د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ کې دغه مبارزه نوره پیاوړې شوې ده. د ډیو رادیو همکار محمد عالمگیر نه پی د وایس اف امریکا یو رپورټ کې تفصیل اورو.
په کوپنهاګن کې خپل دینش سیال کلاوس جورت فریدریکسن سره په ګډه یو خبري غونډه کې خاغلی میټس ویل په افغانستان کې القاعده او داعش تر هغه ډلې ماتې سره مخ ده او صدر اشرف غنی لپاره د افغان اولس مینا عزت او مرسته په زیاتېدو ده. خاغلی میټس تخلي افغانستان کې دښمن قوت کې درې چنده کمی راغلي. خاغلی میټس وایي مونږ له با د یاد ساتل پکار وی چې افغانستان کې زمونږ په میدان جنگ کې عام اولس اوس هم جون کوي او په ځینو واقعیاتو کې خدایش تر هغه دوی د انساني ډال په توګه هم استعمال کړي. د دفاع وزیر خاغلی میټس دا وینا په داسې وخت باندې کیږي چې میډیا وایي د امریکا ټرمپ انتظامیه ګوري چې افغان جګړه حتمی انجام تر رسولو لپاره د غلطه د فوزونو شمیره کې زیاتوالی راولي. راپورونه وایي صدر ټرمپ افغانستان ته اضافي 15,000 عسکر لیږلو باندې غور کوي. افغانستان کې دا مهال 8,000 پورې عسکر موجود دي، د چا زیاتره کار چې د مشورې او کومک پورې محدود دي. خبری راپورونه دا هم وایي چې د عسکرو شمیرې اعلان به د امریکا دفاع وزارت کوي نه چې سپینه ماڼۍ.
په سویلی کوریا کې خاغلی مون جی این د سویلی کوریا د نوي صدر په حیثیت د خپلې عہدې سوګند پورته کړی دی. نوموړي د سویلی کوریا په تاریخ کې د ټولو نه زیات ووټونه اخیستي دي. نوی صدر نن قومي اسمبلی کې خپل رومبي تقریر کې وایي چې دی به د حکومت دننه د بډو رشوتونو ختمولو خپل پوره وس او چاره کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې زه به د سویلی کوریا په تاریخ کې د ټولو نه زیات پاک صفا صدر یم، تش لاس د صدارت په منصب کې راغلی یم او تش لاس په ترینا کوزیږم. د صدر مون د ډیموکراتیک پارټي په قومي اسمبلی کې واضح اکثریت نه دی ترلاسه کړی او خیال دی چې دی به مرکزی پیپلز پارټي د امداد د حجت منشي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ پینټاګان ته واک ورکړی چې د شام د ډیموکراتیک ځواکونو اس ډی اف کوردانو ته وسله ورکړي، خو په دغه سی کولو د امریکا د ناتو اتحادی ملک ترکیه اعتراض کوي. د پینټاګان وایان ډینا وایټ د نهې په ورځ ویلي چې د کوردانو برخه چې د اس ډی اف د نیمې نه زیاته جوړیږي دوی ته به په شام کې د داعش نه د رقې اخیستو دپاره ضروري وسله ورکولی شي. وایټ ویلي اس ډی اف ته چې د امریکا او اتحادي ځواکونو فعاله مرسته ترلاسه ده، دا په ځمکه یوازنی ځواک دی چې په نږدې راتلونکي وخت کې په کامیابۍ سره رقا په ولقه کې اخیستی شي. انقره د داعش په ضد د شام د کورد ځواکونو سره د اتحاد مخالفت کوي. ترکی د اس ډی اف ملیشا چې د وای پی جی په نوم پیژندل کیږي تر هغه ډله بولي څوک چې د پی کی کی کورد ورکرز پارټي سره اړوند لري او دغه تر هغه ډله د کلونو راسې د ترکی سره په جګړه ده.
د امریکا دوه قانون جوړونکو د صدر ډونالد ټرمپ د کابینې غړي او د صحت او انساني خدماتو لپاره د وزارت مشر ټام پرایس باندې سختې نیوکې کړې چې د وزارت کارکونکو ته یو یادداشت وړاندې کړی دی چې د کانګرس سره رحسن تماس ونه نیسي. سینیٹر چارلز گراسلی او کانګرسمن جیسن شفیدز ټام پرایس ته وینا کړې ده چې د نوموړي لخوا د وزارت کارکونکو ته داسې هدایات ورکول غیر قانوني او غیر آئینی دي. دوانو سیاستمدار ویلی دی چې د امریکا قانون حکومتي کارکونکو ته حق ورکوي چې کانګرس سره تماس ونیسي او حکومتي کارکونکو به د هدایاتو ته د یو بندیز په توګه ګوري.
د امریکې د ملي امنیت ایجنسۍ ډایرکټر مایک راجرز په هیواد کې د انټرنیټي حملو اندېښنې ښودلې دي. نوموړي راجرز تېره ورځ د امریکې د سینټ د وسلوالو ځواکونو د چارو کمیټې ته ویلي، هر ورځ په امریکا کې د انټرنیټ د لارې سنس حملې کیږي، خو امریکې تر اوسه د دې د مخنیوي لپاره کوټلې قانون نه دی جوړ کړی. سینیټر جان میکین هم ویلي صدر ټرمپ ژمنه کړې وه چې په لومړۍ نوي ورځو کې به د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرایمز مخنیوي لپاره پالیسی وضع کوي، خو دغه کار یې تر اوسه نه دی کړی او زمونږ ملک ته انټرنیټ د لارې د ممکنه حملو هیڅ تابیا نه ده کړی. په امریکا کې په صدارتي انتخاباتو کې پروس تورونه دي د انټرنیټ د لارې په دغه انتخاباتو کې مداخلت کړی.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه اوري. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د چمن ګډه پوله نن په شپږم ورځ هم د تګ راتګ لپاره بند وه. دغه تورسته صورتحال څه دی؟ د ډیور ډیو خبریال هم دغه سیمې نه نعمت الله سرحدي صاحب زمونږ سره مرګره شوی. نعمت الله سرحدي صاحب، په خیر ډیر مننه. نعمت الله سرحدي صاحب، د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي دغه پوله په جزوي توګه باندې خلاصه و، تاسو څه ولیدل؟ دلته څه صورتحال و؟
بالکل سردا صاحب، انہوں نے خبر اوکھل، مگر دل سے پولیس صورت حال خبر سے سب مختلف دل کے دو دل سے کم تجارتی ٹرکان بالکل گنجائش ہم نو کسان افغانستان چمن تا او یو په پاکستان کې بند پاتې وو، هغه هغه کسانو چې ناجوړیانو دې په دې حالت کې وو چې دغه ور نه وو، د اندېښنن حالت کې وو، هغه خلکو ته نن د تاکي اجازه ورکړل شول، هغه واوستل، هغه په څو په تعداد کې وو. خو د پولیس کوم جزوي خبره کېږي، هغه جزوي صورتحال پر پوله باندې د خلاصېدو نه لیدل کېدو. سکیورټي چارواکي چې دي، هغه هغه رنګه پر دغه پوله باندې په څومره تعداد ګمرل شوي وو، هغه تعداد ورځ پر ورځ زیاتېږي پر پوله باندې. او کم څلور کیلومتر هم ځکه چې دی نو مین لینډ ټاکلې وه، هغه هغه رقم صورتحال وو. ولې چې د پولې باندې شاوخوا چې کوم کلي خالي کړل شوي وو، دغه کلو چې کوم خلک وتلي وو، هغه هم بېرته خپل کورو ته تګ کول جرات غواړي، خپل کور حالات وګوري، خپل کور په څه صورتحال کې دي، په څه حالت کې دي، خو هغه ته هم د خپل کورو پورې د تګ اجازه نه ورکول کېده.
نعمت الله سرحدي صاحب، نعمت الله سرحدي صاحب، په دغه پوله باندې د اربعو روپو تجارت کیږي دواړو خواو ته، تجارتي گاډي تاسو لیدل دغه ته ولاړ وو، دغه ته کم خلک چې خکیل وو، دغه سه مشکلات وو؟
او بالکل، دغه کم خلک کم تجارتي ټرکان چې روان وو، د کوټي یا د کراچي یا د لاهور یا د پنجاب د نورو سوز د پاکستان د نورو سوز، هغه خو تیر پنځه ورځې خو د شهرباغ او سدامیت پر مقاماتو باندې د چمن د لور ته نه پرسو کې ګرځېدل. یوازې دغه ټرکان وو دا وخت را پریښو سول، دغه د چمن سره د شارګوټ ترالو، د دې سره کم ډریوران دي، کم دغه هغه د ډېر غټو مشکلات سره مخامخ خو. بل طرف دغه ته چې د ټرالو رقم د ترانسپورت یونین دی، دغه مشر نور احمد یو اعلان وکړ چې زموږ کم ټرالران دي، هغه موږ به د دباد بیا د کراچي څخه د افغان ترانزیت ټریډ کټران د چمن د پار بیا موږ نه رالوډو، دغه څه سلام پر کټکو ولې کټکو د دیو جی، دغه کم ټرالو ترالو رسېږي، دغه تر راغلي دغه د ډېر غټو مشکلات سره مخامخ دي. په دغه ټرالو کې کټنران کم پراته دي، په هغه کې د افغاني تجارانو د کورونو روپو مالونه پراته دي، دغه سکیورټي دغه سارن هم ډېره غټه ستونزه ده، دا جوړه شوې ده. نو دوی دا پرېکړه وکړل موږ به دا کټنران د کراچي د پورټ څخه نه راپورته کوو، پر لارې باندې ډریوران د دې د غټو مشکلات سره مخامخ دي، دغه خپل ځکه کټنران نه پورته نه کوو.
ډېره مننه نعمت الله سرحدي صاحب.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. قدر منو اوریدونکو د واشنگتن ډي سي استودیوز نه تاسو زمګه یو ساته خبری خبرونه ته وګی او څنګه چربان دي تاسو واوریدل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن لویا پولا یا لاچ دا هغه پشپګم روز هم تړل شوی ګرچې ځینې مریضانو ته د تګ راتګ لپاره اجازه ورکړی شوی. هلته کې د کاروبار څه صورت حال دی؟ د چمن سبزی او د فروټو منډی ته نعمت الله سرحدی ورغلی چرته چې د پنجاب او د سند څخه افغانستان ته تلونکي سبزیانې چې دي هغه خرابې شوې دي. نور تفصیل لري په دې تفصیلي رپورت کې.
دغه منډی کې دلته څکم بیپاري د خاص ماسره موجوده دی. داس په نور پښتنې وکړو چې دا وخت د څومره زیانونه وړي دي، کم کم سبزیان دلته روانې دغه منډی ته، دلته په دازه کې خرڅېږي. د سر نورې خبرې کوو.
مانومان خاجک چمن سبزی منڈی کی اڑتی ہم دا ٹیم سیدھی تقریبا ٹماٹر دی بینڈی دی بانجان دی مارو دی یعنی لوکی کڑو دی دا شان سیدھی دا ٹوٹل مرغے دا پنجاب یا سندھ سرا روان دی مل رانو سدا غزا سے مل جپارا نران سے نو دجا راجی پر بارڈر بن کرا سے دل دا شپر ورو دوس سے کم مالو نہ ولاڑ دا گرد یا خراب سلو یا دا گتی یونی خاجی کیجی پن یعنی پسلو پی کریٹم نہ خرسیجم وساو پاتہ ساو پنہ ساو د گنڈی کری ټل تر نی وسو دا ټیم کو پیسې لپم نه خرڅی یعنی خراب سلو او سو کچا کوټ ل واپس واسو ور چاپشن ته واسو ور خو په التم په دغه باید کو نه خرڅی نو دته په ملونو ملونو روپون نقصانو نو وسو خلک ځی پر ځی ناس ته وانیان دي هغه خلک پیسې جن غواړي دته پیسې جوړی جن کز په خپل درته ولان چې د سبیش ل کور پون نقصان زیات ما خوړلې پروش کس دا لار بند سو په نارو پنګوري دا ترانه په سو انسانان چې بدل دین کی دا کاروبار کی یو راز سبزی ریڑے گاڑے و زنڈی جگہ خراب اسون ادا ترا پمیش میش دج بند سی دیالت پساوی شا کرایم نہ دپ جوڑ کے
اے دغه سبزی خو په اخچال یعنی بغټ غټو کم دی خي سٹورونه سکم دی بغه کم نه شول کی
نه نه سٹور کی دنه شول کیش دا سبزی سدا سبزی د اشتور شي نه دا اوس پیاز پټاټې له یو سورې دوام لري کښې شو وسی خو بیا هم دا کادو مالونه دا سید دا مطلب د اشتور دوام دوی نه لري لکه څنګه چې په میاشت دا دروازه بند یې مر اوس پر دې مجبور یې مر دې کار سره لاس واخو بس خط
یک ته مش ته وای دا خو ته د پاکستان د خاصه کوم سبزی روان دي دغه وای د افغانستان د خاصه خوم د خبر روان دي دا خاصم ډیر سبزی قسم قسم تر میوه روان دي دغه وخت دغه سیزن کته مش ته وای
دا چې مو د افغانستان سره مارور روان دي بدرنګ روان دي خلک خریدونه کړي دي حالت موږ پیسې ورکړي دي نور کوټه داران پیسې ورکړي دي خریدونه کړي په خپل پیسې کړي موږ بیا پاریان دا مال ما بازارونه لته ولاړ دي موټران لته ولاړ دي یار خو کښتم دوه دروازې والا دوی پیسې څنګه چې پر یو ډارسم باندې شپږ زر روپۍ خرچه راځي دا خو لا مشر او خرچه خو برداشت یا ګټه یا تاوان خو دا دې وس ولاړ دي دا جو ګس حالت خراب
کړه د افغانستان د خاصه مالونه راځي خو دی دا وایس دی محصول هم ورکوي محصول ټک دي محصول به ورکي کسر دی په خلاص سی هغه مالونم دا خواسته راځي د سی ویل کیږي د افغانستان د جنوبي افزې څخه دغه کم مارو کډو دی بادرنګ دي دا رقم نور می وی دا هغه مر روان دي دغه رقم په سونو ټرکان دي د پولو هغه اړخ ته ولاړ دي دی خواته نه دی روان ځکه دغه دي دغه وخت دی دل کیږي چې دغه سم کم زاهد تجاران دي هغه دغه دي د لکون رپو ځانون سره مخامخ دي دا سی هغه نور به پاریان ورته ناشته په نور نور شارونو کې سالته دغه سبزی رانسی د ګټي په امید رانسی و افغانستان ته وړي هغه به د څومره ځانون سره مخامخ وي خو سره دی پوله د هر وخت بند پر بند پاتې وي خلکو مشکلات دي د دې قصر دی پولیس ټول څخه نور هم ورس پرس مخ پر ځای دوه روان دي نعمت الله سر دی وایس اف امریکا دیو ریډیو چمن
تاسو دیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوشت د دیو ریډیو ټول خبرونه اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوشت باندې واضح اوریدلی شئ د منځنۍ څپو سره سره دیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ
دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو دی افغان حکومت وای د افغانستان په جنوب کې د سپین بولدک او چمن ترمنز د ډیورن په کرخه د ملکیت د داوو په اړه د کابل او اسلام آباد ټاکل شوو پلاوو خپلې تکنیکی سیړنې پای ته رسولې دي خو دغه سیړنو نتیجې به کله اعلانوي دای نه دی ویلي تفصيلات اورو د ډیور ریډیو خبريال حق مل روان په ریپورت کې
افغان حکومت وای د سپین بولدک او چمن ترمن دی ډیورن پر کرخه دی ملکیت ادا او پړه دی کابل او اسلام آباد ټکل شو پلاو خپل تخنیکی چړنی بشپړی کړی دی. د کندهار ولی ویان سمی خپلواک دی وی ته ویل 13 ورځ دی ډیورن پر لنجمنې کرخه دی لوکمان او جنگیر په کلیو کې دی افغانستان او پاکستان تخنیکی ډلو چړنی پیل کړی او په همدې ورځ خپل کاری ریپورتونه دی خپل هیوادونو مرکزونو ته استولې دی. ویان سمی خپلواک وای تخنیکی چیڑنه دی افغانستان پلاوی په استازیتوب په کندهار کې د سرحدي لیوا کمانډان جنرال محمد انور او د پاکستان د ملیشا ځواکونو کمانډان جنرال لدیم لخوا بشپړی شوی.
مرکز په هدایت پر اساس باندې د کندهار څخه د سرحدي لیوا کمانډان جنرال محمد انور انبیا او د پاکستاني ملیشا کمانډان شو هغه جنرال لدیم د دواړه هغه سیمه یې نشتې وکتل چې لومړی هغه ابزار او آلات معلوم چې کومه خوا ته یې راوښلي. دغه څخه وروسته دوی هم گزارش کړل دولت ترکیې او زموږ هم گزارش موږ مرکز ته لېږلی دي. کوم هدایت د مرکز لخوا څه موږ ته وسي موږ د مرکز د هدایت مطابق اهداف په کار کې شو.
دا چې په دې جنجالي سیمه کې د دواړو حکومتونو فوځي پلاوي څېړنې دی او پایلې به یې څه وخت لانیږي په اړه یې د کندهار ولی ویان څه ونه ویل. خو زیاته یې کړه هغه شمېر کورنۍ چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د لوکمان او جنگیر کلیو کې د جګړې له امله د افغانستان په قلمرو کې بې ځایه شوي بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلې دي. نوموړي دا هم ویل لا هم د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره نه ده خلاصه شوې او د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. دی افغانستان په جنوب کې د سپین بولدک او چمن ترمن د کلیو د ملکیت د ادعاو پر سر د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان او پاکستان پوله ساتونکو ځواکونو په جګړه کې د ولسي وګړو په ګډون دواړو هیوادونو امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وه. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منابریدونکو د واشنگتن ډی سی استودیوز نن تاسو زمګا یو ساته خبری خبرونه ته وګی. یو سوم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی ایران او افغانستان د پاکستان دښمنان نه دي خو د پولو سمبالښت ډیر ضروری دی. د مطبوعاتو سره په خبرو کې نوموړي ویلي چې په زاهدان کې د ایراني ځواکونو حملې وروسته د ایران پاکستان ګډ کمیشن جوړ کړی شوی دی چې پکې د دواړو خواوو نه څلور کسان شامل کړی شوي دي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره به مشاورت کوي. نور تفصیل لري اورنګزیب خان په دې تفصیلي رپورټ کې.
اسلام آباد کې یوې غونډې نه پس میډیا سره خبرو په وخت خارجه امور لپاره وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي ایران کې نږدې ورځو کې د پولو څارنې لپاره محافظانو وژنې پس ایران او پاکستان لخوا یو کمیسیون جوړ کړی شوی دی چې پکې دواړو اړخونو نه څلور تنن شامل دي او دا به هم د میاشت دننه ملاقات کوي او دغه قسمه پیښو مخنیوي په هکله به مشاورت کوي. سرتاج عزیز دا هم ویلي دي ایرانی سرحدي محافظانو وژنه کې ککر جیش العدل نومي تنظیم غړي خواره دي او زیات هم په ایران کې موجود دي.
پہلے تو نه افغانستان مرا دشمن ہے نه ایران ہمارا دشمن ہے. یہ بارڈر جو ہے جہاں کا ذکر ہو رہا ہے اس میں افغانستان بھی نزدیک ہے تو وہاں صرف ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس نہیں ہیں، اسمگلرز کا بھی بہت رول ہے. ہم کریک ڈاؤن کی بات تو نہیں ہے، وہ تو پھیلے ہوئے ہیں اور زیادہ تر ان کے ایران کے اندر ہی ہیں.
دوی وی ایران او افغانستان دشمنان نه دي خو ایران کې دا کومه پیښه شوې ده د زې سره افغانستان هم نږدې دی او دلته یوازې تندره و عناصر نه بلکې کچا کوونکي او نور عناصر هم موجود دي. پاکستان جیش العدل پر ضد سکاروی نه کوي ځکه چې د دې زیات غړي ایران کې موجود دي. نږدې ورځو کې د لسو ایرانی سرحدي محافظانو وژنې پس ایران پوز مشر پاکستان ته خبرداری ورکړې وو کچر اغه سنی تندلارو پر ضد ګامونه یې وانه غستل. څوک چې ایران کې بریدونه کوي نو پاکستان دننه به د ترهګرو جالبه په نخه کوي. نږدې ورځو چمن کې پاک افغان ځواکونو ترمنځ د نښته او وژنې سرتاج عزیز بدقسمتي ګرځولې ده او ویلې دي پاکستان داسې څه خواهش نه لري چې افغانستان ځمکې ته ځان ورسوي او په پولو موجود کلو حدونه راکلو معامله به دواړو هیوادونو ترمنځ زر هواره شي.
هم ظاهر ہے کہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ افغانستان کی ٹیریٹری پہ کچھ ایکسس ہو. کچھ تو کھول دیا ہے ٹیمپرریلی جو سکھ لوگ ہیں ان کے لیے اور جو جن کو ویزا یہاں آئے تھے ویزا پہ اور واپس جا رہے ہیں, تو اب دیکھیں اگر یہ جیسی مسائل طے ہوتے ہیں تو اس پہ غور ہو سکتا ہے.
سرتاج عزیز وہی پاکستان افغانستان عظمہ کے تہ رسائی خواہش نہ لری چمن پولا پر جزوی توگا پرانستل شوی دا اڑمبے پڑاؤ کے مریضان ہوتا دہ تک اجازہ ورکڑے شوی دا. سرتاج عزیز ویلی دی پاک افغان معاملے دپارا سلور پریز دا نظام ہو موجود دے, خو افغان صدر دا دونوں حوادون ترمینز مذاکرات دپارا دا دریم فریق س شرط نہ دے ایخے. دا سرتاج عزیز دا ہوں ویناوا چھ افغانستان کے ترخگر تنظیم داعش جڑل مضبوط شوی دی, اور افغانستان دے پاک پل خاورا موجود داعش او طالبانو پر ضد کاروائی اکڑی زکا چھ افغانستان کے امن بغیر پاکستان کے امن ممکن نہ دے, او افغانستان کے امن دپارا پاکستان ہمیشہ دا خلوص نہ ڈک خسے کڑی دی زکا چھ پاکستان خپل دا ترخگر اخکار دے. دا یو ہندی وگڑی کلبھوشن یادو تا دا مرگ سزا پر ضد دا ہند لخوا عالمی عدالت تا خواست ورکول په حق لا سرتاج عزیز ویلی دی چې ہند لخوا د خواست جاج پاکستان اخلی او ضرب خارجه دفتر په دې حق لا بیان جاری کوي. کلبھوشن یادو تا پاکستان کے جاسوسی په تور پوزی عدالت د مرگ سزا اورولې وا. اورنگزیب خان, وائس آف امریکا, ڈیور ریڈیو, اسلام آباد.
ادرمن اوریدن خدا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے د اپریل په ویشتم نیټه د ایران په سرحدی ځواکونو باندې وسلوالو برید کړی وو. د ډیو ریډیو همکار زمونږ ملګری نصیر کاکړ صاحب سټوډیو ته راغلی دی. دوی نه به تپوسو چې دغه سیمه چرته ده او په دغه سیمه کې کومې ډلې فعال دي. ستړی مشه کاکړ صاحب,
ډیره مننه بختور شاه صاحب,
او کله دغه پوښتنو ځوابونه راته ووایه.
مننه. زه به تر ټولو له مخه قدرمنو اوریدونکو ته ووایم چې دغه سیمه چیرې چې د ایران سره ساتونکي لس عسکر وژل سوي دي, د پاکستان له تفتان پولې څخه یوازې 60 کیلومتره لرې ده او میرجاوان نومیږي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت برخه ده. یعنی یو پاکستانی بلوچستان دی او بل ایرانی بلوچستان. د ایران ولوري ته د بلوچستان ایالت آبادی شاوخوا 25 لکه ده, خو سیستان او بلوچستان هم د پاکستانی بلوچستان په ډول د ایران په 100 ایالتونو کې تر ټولو لوی ایالت دی, او هلته اوسیدونکي زیاتره سنی مسلمانان دي, او د سنیانو هم زیاتره برخه په دغه بلوچستان ایالت کې اوسي. دغه چې کومه پیښه رامنځته شوې ده, د مسئولیت جیش العدل نومې یو توندلارې ډلې اخیستی دی. جیش العدل ویل کېږي چې دا یو سنی توندلارې سازمان دی, او د ایران په بلوچستان ایالت کې دوی فعالیتونه کوي. تر دې لمخه کال 2014 کې هم دوی د ایران سرحدي ځواکونو 8 عسکر چې وو هغه په یو برید کې وژلي وو او مسئولیت یې اخیستی دی. دغه ډله په باره کې ایران دا وایي چې د پاکستان و پولې ته, یعنی د پاکستان په بلوچستان ایالت کې خپل مرکزونه لري, او هم هلته د تربیه کمپونه لري, او هم له هغه ځایه په ایرانی خاوره کې د ایران د ځواکونو په ضد دوی حمله کوي. نو ځکه ایران بیا هم په دې باندې احتجاج وکړ, او د یو جنرال محمد باکری هم دغه ګواښنه کړې چې کچیری پاکستان په خپل د دغه ډلې په ضد اقدامات ونه کړي, نو ایران به دې ته اړ وي چې د پاکستان په خاوره کې دننه د دغه ډلې مرکزونه په هدف کې. تر دې وړاندې هم یو بل ډله و چې اوس نه راڅرګندېږي, جندالله نومېده, چې مشریه مالک ریګي کوله. مالک ریګي په کال 2011 کې د ایران لخوا نیول سوی او بیا تیزندی سوی دی. د هغه ورور ته هم ایران تیزندی ورکړې. او دغه سیمه چې زه درته یادوم, د پاکستان او د بلوچستان او د ایرانی بلوچستان ترمنځ چې کومه پوله ده, د 900 کیلومتره اوږده ده. یو خواته په تاشرباد کې دغه درې واړه هیوادونه لکه ایران, پاکستان او افغانستان سره یوځای کیږي, او بل دا دی چې غرنی سیمه ده, د افغانستان لخوا د نیمروز لاره کارول کیږي. په هلمند کې چې کوم کاچ مخدره مواد دي هغه هم په دغه لارو باندې راځي. زیاتره غرنی لاره ده, او دلته نه یوازې دا چې دغه سنی توندلاره ډله فعالیتونه کوي, بلکې د بشري قاچاق ډلې هم په دغه سیمه کې فعالیتونه لري. د مخدره موادو قاچاقباران چې دي هم دلته, لکه څرنګه چې هم نن سرتاج عزیز د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار ورته اشاره کړې, دلته فعالیتونه لري. د دغه جیش العدل په باره کې ځکه درمنو اوریدونکو ته وایم که یوې خواته دغه سنی توندلاري توب اړخ لري لري، نو بل خواته بیا وزانت بلوچ ملت پالوي او د اداګانې کوي چې په ایران کې چې کوم بلوچستان میشته دي هغه له خپل حقوقو څخه محروم ساتل سوی دي، د هغو د حقوقو لپاره مبارزه کوي، او ورسره په ایران کې چې کوم سنی آبادی ده د هغو د مذهبي حقوقو لپاره هم دوی مبارزه کوي.
ډیر مننه کاکر صاحب،
کور ودا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے کنل ریدن کو ڈیو ریڈیو تا یو واری بیا پا خیر راغلی. د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا زمګه یو ساته خبری خبرونه لا هم دوام لري. یو واری بیا ستاسو پام را گزو مهمو خبرونو سټکو تا.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک ګډه پوله نن په شپږم ورځ هم د عام تګ راتګ لپاره بنده پرته وه، چې له کبله یې په دواړو خواوو په ګڼ شمېر کې خلک ښکېل وو او د سختو مشکلاتو سره مخ وو.
د دواړه هغه سیمه یې له نږدې وکتل چې لومړی هغه افزار او آلات معلوم شي چې کومه خواته یې راوښتي. دغه څخه وروسته دوی هم ګزارش خپل دولت ترکیې او زموږ هم ګزارش زموږ مرکز ته لېږلی دي.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي ایران او افغانستان د پاکستان دښمنان نه دي، خو د پولو سمبالښت ډیر ضروری دی.
پہلے تو نہ افغانستان ہمارا دشمن ہے نہ ایران ہمارا دشمن ہے. یہ بارڈر جو ہے جہاں کا ذکر ہو رہا ہے اس میں افغانستان بھی نزدیک ہے، تو وہاں صرف ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس نہیں ہیں، اسمگلرز کا بھی بہت رول ہے.
پاکستان کے بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی پخپل تازہ رپورٹ کے ویلی تیر کال پہ پاکستان کے دا مذہب د سپکاوی د قانون د لاندې بے گناہ خلق زور اول شوی او د خیال پہ آزادی او پہ اقلیتی ڈلو قدغنون لگی دلی.
او سمران نکو خبرونا د تفصیل سره.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک ګډه پوله نن په شپږم ورځ هم د عام تګ راتګ لپاره بنده پرته وه، چې له کبله یې په دواړو خواوو په ګڼ شمېر کې ښکېل خلک د سختو مشکلاتو سره مخ وو، او د سبزو او میوو ډک تجارتي ټرکونه هم په پوله په لویه شمېره کې په دغه پوله ولاړ دي، چې ورسره سوداګرو ته هم لوی مالی زیان رسېدلی دی. بلخو افغان حکومت وایي د چمن او سپین بولدک ترمنځ د ډیورنډ په کرخه د لانجمنو کلو لقمان او جانګیر د حد برارۍ په لړ کې د اسلام آباد او کابل پلاو خپله تکنیکی سیړنه پای ته رسولې ده. د قندهار والی وایاند سمیم خپلواک وای د دغه تکنیکی پلاو مشري د پاکستان لخوا د ملیشیا ځواکونو کمانډر جنرال ندیم او د افغانستان لخوا جنرال محمد انور امبیا کوله.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي ایران او افغانستان د پاکستان دښمنان نه دي، خو د پولو سمبالښت ډیر ضروري دی. د مطبوعاتو سره په خبرو کې نوموړي ویلي په زاهدان کې د ایراني ځواکونو حملې وروسته د ایران پاکستان ګډ کمیشن جوړ کړی شوی دی، چې پکې د دواړو خواوو څلور څلور کسان شامل کړی شوی دي، او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره به مشاورت کوي. اخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی لخوا جاری شوی نوی رپورټ تر مخه په پاکستان کې تیر کال د بشری حقوقو وضع د اندېښنې وړ وه. په دغه کې د مرګ سزاګانې، د مذهب سپکاوي په تورونو کې ککړو کسانو شمیره، د بیان د ازادۍ صورت حال ترڅنګ د انټرنیټ ازادي او د اقلیتي ډلو پر ضد تشدد کې هم اضافه راغلی.
د امریکې د دفاع وزیر جم میټس ویلي د امریکایي عسکرو په افغانستان کې د القاعده او داعش وسلوالو ته لوی زیان رسولی، او د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ کې دغه مبارزه نوره پیاوړې شوې ده. اخوا د روس خارجه وزیر سرګی لاروف به نن د صدر ډانلډ ټرمپ او د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن سره ملاقاتونه کوي. تمه ده د نننی ملاقاتونو مهمه اجنډا به شام او یوکرین وي. دا به د روس د خارجه وزیر سرګی لاروف د کال 2013 نه پس لومړی د امریکې سرکاري دوره وي.
د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی ډایرکټر جیمز کومی د خپلې عهدې نه برخاست کړی دی. د صدر ټرمپ په دې فیصله د نومبر په صدارتي انتخابونو کې د روس د مداخلت او د صدر ټرمپ د انتخابي مهم د ملګرو روس سره د پټ پناه تعلقاتو په هکله شکونه رابرسیره شوي دي. امریکې کې د اف بی آی ډایرکټر د لسو کالو لپاره مقرریږي، هر څه چې ښاغلي کومی څلور کاله وړاندې د اف بی آی ډایرکټر ټاکل شوی.
امریکای صدر ډونالد ټرمپ پینټاګان ته واک ورکړی چې د شام د ډیموکراتیک ځواکونو یا اس ډی ایف کوردانو ته وسله ورکړي، خو په دغه سې کولو د امریکا د ناتو اتحادی ترکی ملک ته اعتراض دی. د پینټاګان وایان ډینا وایټ د نهې په ورځ ویلي چې د کوردانو برخه چې د اس ډی ایف د نیمې نه زیات جوړیږي، دوی ته به په شام کې داعش نه د رقا خار اخیستو دپاره ضروري وسله ورکولی شي.
په سویلی کوریا کې ښاغلی مون جے ان د سویلی کوریا د نوي صدر په حیثیت د خپلې عہدې سوګند پورته کړی دی. نوموړی د سویلی کوریا په تاریخ کې د ټولو نه زیات رایې اخیستې دي. نوي صدر نن قومي اسمبلی کې په خپل ړومبني تقریر کې ویلي دي چې دی به د حکومت دننه د بډو رشوتونو ختمولو بل پوره وس او چارې کوي.
امریکې د ملي امنیت ایجنسۍ ډایرکټر مایک راجرز په هیواد کې د انټرنیټي حملو اندېښنې ښودلې دي. نوموړي راجرز تیره ورځ د امریکې د سینټ د وسلوالو ځواکونو د چارو کمیټې ته ویلي، هر ورځ په امریکا کې د انټرنیټ د لارې حملې کیږي، خو امریکې تر اوسه د دې د مخنیوي لپاره کوټلې قانون جوړ نه کړو. سینټر جان میکین هم ویلي صدر ټرمپ ژمنه کړې وه چې په لومړۍ نوي ورځو کې به د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرایمز مخنیوي لپاره پالیسی وضع کوي، خو دغه کار یې تر دې دمه نه دی کړی او زمونږ ملک د انټرنیټ د لارې د ممکنه حملو هیڅ تابیا نه ده کړی. په امریکا کې په صدارتي انتخاباتو کې پروس تورونه دي د انټرنیټ د لارې په دغه انتخاباتو کې مداخلت کړی وو.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه زموږ یو ساعت خبری خبرونه ته غوږی مسملګری اوسئ. یو شمیر رپورټونه په راتلونکي برخه کې هم ساسو لپاره لرو. وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی لخوا جاری شوی نوی رپورټ وایي په پاکستان کې تیر کال د بشري حقوقو وضع د اندېښنې وړ و. په دغه کې د مرګ سزاګانې، د مذهب د سپکاوي په تورونو کې ککړو کسانو شمیره، د بیان د ازادۍ صورتحال ترڅنګ د انټرنیټ ازادي او د اقلیتي ډلو پر ضد تشدد کې هم اضافه راغلي. نور تفصیل لري پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې.
د رپورټ جاری کولو په موقع د تنظیم مشر اسما جانگیر اویل چې تیر کال پاکستان کې د ترهګرۍ په واقعاتو کې 50% کمی راغلی دی، کم چې یو ښه خبره ده. خو دا زیاتوي چې د دې ترڅنګ پاکستان کې د انساني حقوقو د تحفظ معاملات لا نور هم سنگینه شوي دي. دا وای چې مخکې به کوم خلکو ریاستی پالیسو باندې ټکونه کول، اغي به صرف جیل کې اچول کېدل. خو اوس که زما غونته څوک نیول کېږي نو پته هم نه لګي. او دا اسما جانگیر په کول د دینه پاکستان کې انساني حقوقو صورتحال پډاګه کیږي. د رپورت تر مخه تیر کال د خلکو په جبري توګه اوچتولو واقعاتو کې اضافه شوې ده او 228 پاکستانیان بې درکه کړي شوي دي. د رایې د اظهار په حق له رپورت کې ویلي شوي چې د مذهبي تندروا ناصرو لخوا په کال 2014 کې مطبوعاتو او ټلویزیون چینلو په دفاترو باندې حملو کې په لوی کچه زیاتوالی راغلی دی. او صرف په کال 2014 کې د شپږ صحافیانو او د سوشل میډیا یو کارمند وژنې په نتیجه کې میډیا د سختو ګواښونو سره مخ و. د مذهبي ازادۍ په حق له رپورت کې ویلي شوی چې تیر کال سلور احمدیان د خپلې عقیدې په اساس وجلی شوی دي او د 15 تنانو په ضد د مذهب د سپکاوي مقدمات درج کړي شوی دي. او د دې ترڅنګ د مسلمانانو بیلابیلو فرقو یعنی سنی، شیعه او هزاره رور ولې باندې شوی حملو کې 100 تنان مړه شوی دي. د ماشومانو په حق له د اچ آر سی پی شمیرې ښایي چې صرف تیر کال د ماشومانو د زورولو، د دوی سره جنسي تیرو، د 4000 نه زیات واقعات رامنځته شوی دي. او د کال 2015 په نسبت په کال 2014 کې په دغه پیښو کې 10% اضافه شوې ده. او په دې صورتحال د ایچ آر سی پی یو مشر کامران عارف وایي چې حکومت یو ځل بیا د بېوسه خلکو حقونو تحفظ باوري کولو کې پاتې راغلی دی.
چې کوم په دې وخت کې پاکستان کې خلک دي، کاغه د پاکستان شهريان دي که نه دي، چې هغه ته هر قسمه تحفظ ورکړي او د پاکستان د شهريانو چې کوم حقوق دي که آئین لاندې هغه پوره کړی شي. او زموږ حکومت دې کې ډېر حد پورې پاتې راشي، لکه نور قانونو په شان دې کالم دا صورتحال چې کوم دی، دا یو څه ځایونو کې کېدای شي لګونده ښه شوی، دهشتګردي کمه شوې ده، سره لږ ډېر قانونونه جوړ شو چې کوم ښه دي، پاغیلا عمل درآمد بکیږي خو زیات چکم مسائل دی چې څنګه وو نو مغه سدي صدا سے خاص مثبت تبدیلی نه دراغلی چې موږ ډېر خوشحال شو.
رپورٹ کے پاکستان کے دا تعلیم صحت اور دا ماحول دا شعبوں ہم جاج اغستل شوی دے چخائی پاکستان دا خپل مجموعی کامی پیداوار صرف 0.9% پا صحت خرچ کروی او دا حیوات 2.3 کروڑ لکا معشومان دا بنیادی تعلیم نہ محروم دی او دا چې پاکستان دا نړۍ اغه اوه حیواتونو کې شامل دي کم ملکونه چې تر ټولو زیات د موسمیاتی بدلون د بدو اثراتو ښکار کې دلی شي او رپورٹ زیاتوي چې د حیوات د آبادی 80% برخص خو بوس کولو باندې مجبوره ده. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دے د پاکستان سٹیٹ بینک نورو بینکونو ته امر کړی دی چې د سیمې، جبې یا رنگ په اساس ته د قرضو ورکولو لړۍ ودروي. په پاکستان کې په بینکونو باندې داسې تورونه دي چې پښتنو، بلوچانو او قبایلي ولس ته د قرضو ورکولو شرطونه یې ډېر سخت دي. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان په رپورټ کې.
د اقتصادي چارو سړنکار ریاض داودزی په وینا بینکونو دغه قسمه روایت د عین یا بشري حقوقو د چارټر د لاندې نه دی ساتلې، بلکې دای د خپلې ګټې په خاطر یو رسم جوړ کړي چې په دغه عمل هم روان دی. ریاض داودزی زیاته کړه چې د بینکونو لخوا تر ټولو زیات د قرض خواستونه په خیبر پښتونخوا او یا بلوچستان کې ردول کیږي.
دغه حقوق چې دي نو دغه ټول بیا ټول هر بشر تحصیل دي. د مرکزی بینک دا خبره چې کړي ده نو د دوه لاکو په بنیاد باندې کړي ده او هغه د ډیر وخت نه مونږ لګیو په دې باندې دي کوم دا جړام کو یو په بلوچستان کې ما ته پته نه لګی چې سره شو. دا خو زما خپل یره دا چې هلته به هم داسې وي. په خیبر پښتونخوا کې د تیرو شلو کالونه بینکونه چې دي نو هغوی په خیر اعلانیه تور باندې دا ریډ زون ډکلیئر کړی دي او دغه سور زون چې دی نو په دغه کې یو بینک هم قرضه نه ورکوي، ډېره کم ورکوي، څنګه ورکوي؟ کم بینکونه چې په ټول ملک کې قرضه ورکوي نو د هغې 1% او څه ریسرچ کې خود 1% نم کمه چې دی نو قرضې په خیبر پښتونخوا کې ورکوي.
د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا چې هم وخت په وخت د ویډیا قرضونو ورکولو سکیمونه جاری کیږي خو په دغه کې هم خیبر پښتونخوا کې د قرضونو کچا تر ټولو کم وي. د قبایلي سیمو د غیر دولتي سازمانونو د اتحادیه یو مشر نظام دوړ په وینا په قبایلي سیمو کې چې هر رنګي بینکونه د قبایلي وګړو په سرمایه روان دي خو دغه تلبیا قرضونو د پاره بيخي لارې تړلې ساتلې دي او هیڅ قسمه قرضونه نه ورکول کیږي.
ایک کم دے دا فاتی تا ایکسٹینڈ ہے او انتا پا کروڑنو پا عربونو پیسہ دے کبھیلو پراتا دا خدا بدا مرغا کبھیلی خلقو تا دے دے بینکونو نا دے کردے اخستل اختیار نیستا کہ کبھیلی خلق دی او دے بینک نا کرزا اخلی مدنور لا بینک کرزا نور کردی سارا دے دے کتا سو تا پتا دا تی سونا دے فاتا خلق دی لگے پا بینک کہا پا فاتا کی دنے نا دی کارا دے فاتی نا باہر دی پا عربونو روکے یہ پراتے دی چی سونا خلق کا انتا تعلیمی کر دے دی کہ انتا دے روزدار دو پارا کر دے دی کہ انتا دے زراعت کا پارا کر دے دی کہ کما کرزام حکومت اعلانوں کو پختلا پالیسی کے کا وفاقی حکومت کی کا صوبائی حکومت کی نو آغا پا فتاوان دینے اطلاعی کی گی نو آغی نا دفاتی خلق کا نا مستفید کی گی آغی خان کو تا تفایدہ نرد.
پاکستان او پا خصوصی توگا خیبر پختونخوا او بلوچستان کی چی در طرح گره لوجه کاروبارونا دیر اغیزمند شوی دی پا داس کمزوری اقتصادی او معاشی صورتحال کی چی کرزونو تا ارتیا نورهم سیوا شوی سیڑنکاران وای پا کارده د کاروباری طبقه ترڅنګ زپل شوی سیمو کې د جورنالستانو، پولیسوالو او وکیلانو په شمول ټولو وګړو د پاره د قرضونو ویډیا لاري وټاکل شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
دیوه رادیو هر روز تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږ نه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
اوس هم د پاکستان په سیاسي پسمنظر کې د ډان د یو رپورټ پر سر د تحقیقاتو په لړ کې چې د ملک سیاسي او پوځي مشرانو ترمنځ اختلافات رابرسیره شوي وو، د هغې وروسته وزیر اعظم او د پاکستان د پوځ مشر ترمنځ لیدو کتو وروسته پوځ وایي چې دوی په دغه تحقیقاتو کې د ملک سیاسي مشرانو لخوا ورکړي شوي هدایات او نوټیفیکیشنز رد کړي نه دي او غواړي چې تحقیقات په صحیح ډول سرته ورسیږي. نور تفسیر لري رابعه پیر په دې رپورټ کې.
دا ایس پی آر بیان میجر جنرل آصف غفور په دا خبری غونډه کې د احسان الله احسان مطبوعاتو ته وړاندې کولو په اړه وویل.
احسان الله احسان کو جو پیش کیا گیا اس کا کنفیشن.
دوی مطبوعاتو ته وړاندې کولو مقصد هیرو شودل نه بلکې خلکو ته شودل وو چې څرنګه دغه خلک ناوړه عملیات کوي. احسان الله احسان چې د فوج تر مخه تیره میاشت ورته تسلیم سوی وو، د تسلیمېدو وروسته یې مطبوعاتو ته یوه ویډیو خپره کړې سوې وه چې پکې هغوی د هندوستان استخباراتي ادارې پر را او د افغانستان د استخباراتي ادارې پر NDS تور لګولې و چې د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار په پاکستان کې د بریدونو لپاره مرسته کوي. دوی هغه کس دی چې په پاکستان کې د بریدونو ذمواري په سر اخیستې وه او مطبوعاتو ته وړاندې کېدو له وجې پر فوج باندې سختې نیوکې کېږي او دا حکومت څخه غوښتنه کېږي چې دوی ته د قانون تر مخه سخته سزا ورکړی سي. د فوج د مطبوعاتي څانګې ISPR ډایرکټر میجر جنرل آصف غفور مطبوعات سره خبرو کې وویل چې چمن پر پولي دوه داسې کلي پراته دي چې نیم په افغانستان او نیم په پاکستان کې دي. په دغه کلو کې خپل اړخته سرشمیرنې لپاره د پاکستان حکومت چارواکو له اړخه افغان چارواکو ته څو ځله ویل سوي دي، خو د دې باوجود د هغه اړخ څخه ډزې سوي دي. دوی زیاته کړه چې په کومه ورځ چې ډزې کېدې په هغه ورځ هم فوج د افغان پولیس سره د سرشمیرنې په اړه خبرو لپاره تللی و چې پرې ډزې سوي وي. نو موږ هم خپل په دفاع کې جواب ورکو.
لیکن جب فائر ہمارے اوپر آ گیا اور اس طرف گاؤں کے جو ہماری طرف کے گاؤں کے جو گھر تھے ان میں انہوں نے مورچے بھی بنا لیے تو پھر سیلف ڈیفنس میں ہمیں اس کا بھرپور جواب دینا پڑا.
دوی زیاته کړه چې که څه هم د افغانستان سره داسې حالات نه غواړي خو مجبور کړی سو نو زیان وسو. همدغه سبب دی چې د افغانستان سره د پولې شي انتظام غواړي. میجر جنرل آصف غفور که څه هم په دغه ډزو کې د مړو شمېرانه د ښودلې خو مطبوعاتو تر مخه 50 افغان ځواکونه وژل سوي دعوی کېږي، خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر دغه دعوی رد کړي، ویلي چې یوازې دوه افغان ځواکونه وژل سوي دي. د دغه ډزو وروسته د چمن پوله د هر قسمه تګ راتګ لپاره د تیرو شپږو ورځو راهیسې تړل سوی ده. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا، ډیوه رادیو،
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو دی. په پېښور کې د میډیکل کالج په دوه خویاندو باندې داسې تورونه دي چې ګنی هغوی د وسله والې ډلې داعش سره تړاو لرو. هغوی دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی به پرده کوله او د هغې په اساس پې دغه د دروغو تورونه لګېدلي دي. تفصیلات یې څه دي؟ هغوی په های کورټ کې کیس هم جمع کړی دی. تفصیلات اورو د ډیوه رادیو خبریال مدثر شاه صاحب نشه زمنګ سره مرګره کیږي د ټلیفون د لارې سره. مشه مدثر شاه صاحب،
ډیر مننه بخت وسال شه.
مهرباني مدثر شاه صاحب، کداغه تفصيلات راته وایي چې دغه مقدمه دغه جنکو په عدالت کې داخله کړې ده، سوای د دوی وکیل سوای او دغه جنکو صدرز ده.
جی بالکل، دا سید چې د دې بزتا کیسو کوم چې دا معاملې څنګه جوړ شو، دا د حیات آباد کې یو شخصي میډیکل کالج د پاکستان انټرنیشنل میډیکل کالج ورته وي، دا په دې حیات آباد کې دا کمزای کې رحمان هسپتال د دغه په شابه نه دا واقع دی. نو دا د شو وچ څو ورځې وړاندې ابتابات د الکانو جنکو د ټور یو فیصله کړې و، په دې کې دوه بسونه چې په یو کې الکانو په بل کې جنکۍ وي دا لاړل ابتابات ته. خو بیا دغه جنکو موقف دا دی چې دا بلکې د دوی د پلار او د رور چې دغه گاډې د ابتابات په ځای باندې مری طرف ته روان شو، دغه دوه خویندو چې د میډیکل کالج د اخیری کال زده کوونکي د دوی احتجاج وکړو چې موږ خو د ابتابات راوړل شو دا گاډې مری طرف ته ولې روان شو. نو دوی دغه ځای کې احتجاج وکړو، خو بیا دوی وایي چې دغه ځای کې د دوی باندې مخکې هم داسې دغه چې دوی به پرده کوله، دغه نو دوی باندې باندې استادان هم او الکانو جنکو هم داسې تورونه پرې لګول چې د دوی چېرته تر هغه ډلې سره تړاو لري. نو دوی بیا دغه ګاډي دغه ځای کې پرېښودل او دوی وایي چې په موږ باندې دغه ځای د حملې کوشش هم وشو، خو بهرحال دوی بیا په سبا باندې رال بیا په دوی ممای باندې دا شوشو چې کالج یو نوټیفیکیشن وکړو چې دا دواړه جنکۍ موږ د کالج نه فارغ کړې. په نوټیفیکیشن کې دا ذکر نشته چې دوی د داعش سره یا کمی بلې ډلې سره تړاو لري، خو پای کې ویل شوي دي چې دوی د استادانو سره غلط رویه ساتلې و د ټور دوران کې. خو اصل واقعدار چې د کالج دغه مشران چې کم دي په دوی باندې دا تور لګی چې د دوی دواړو تعلق داعش سره دی. خو موږ چې نن ورغلو حیات آباد کې دغه میډیکل کالج ته، نو د کالج استادانو پرنسپل سمرا انتظامیه چې کومه ده، نور د میډیا ملګری هم دغه ځای کې موجود، خو د کالج انتظامیه چاته موقف نه ورکولو. بیا چې موږ د دوی د کور والا سره خبره وکړه، د پلار چې د نادن یونیورسيټي ورته وای دغه جنکو دغه وایس چانسلر دی او یو روري ډاکټر دی، اوس ډاکټر شوی دی، مطلب هاوزات کوي په هسپتال کې، ډاکټر احساس تاغمین دی. هغه سره رابطه وکړه، هغه هم د موقف ورکول نه ډډه کوله. بیا موږ په خبر هاي کورټ تلاړو، په خبر هاي کورټ کې محب الله کاکا خیل د دوی اپیل فرم داخل کړی دی. نو هغه سره خبرې وکړه چې تاسو موږ سره خبرې وکړه میډیا سره، خو هغه وویل چې زه به تاسو زه لږ ځان په دې خبره باندې پوهیوم، نو میډیا سره به زه سبا خبرې کوم. نو مطلب څوک هم پکې خبرې نه کوي، خو په پېښور هاي کورټ کې ریټ پټیشن داخل شوی دی، خو د دې ریټ پټیشن لا د اورېدنې لا نیټه نه ده ورکړل شوې.
ډېره مننه مدثر شاه صاحب چې دغه تفصیل مو راته راکړه.
تاسو ډیور ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیور ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیور ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ.
وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منوریدونکو، د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی تیرا سیمه په یو ځای کلی کې په سلګونو کورنۍ خپل کورونو ته د بیرته ورتګ وروسته اوس هم د حکومتي مرستو په انتظار دي. هلته کې د تبا شو کورونو سروې چې دا هغه هم نه ده ترسره شوی او خلک په خیمو کې ژوند تیرولو باندې مجبور شوی دي. دا خلک تیر کال د نومبر په میاشت کې دغه کلی ته ورغلي. نور تفصیل پرې لري ابراهیم شنواری په رپورٹ کې.
حکومت دا کډوالو سره ژمنه کړې و چې د موسم خکېدو سره سم به د هغوی د متاثره شو ودانیو و سروې وکړي شي او بیا به ورسره د دغه ودانیو د بیا تعمیر لپاره مالی مرستې هم وکړي شي. خو د سیمې د اوسیدونکو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه د پولیټیکل انتظامیه له اړخه په سروې کولو کې څه دلچسپي نه لرلو، له وجې تر اوسه دغه پروژې ځان خوړلی چې له وجې ځایي اوسیدونکي څوک چې د خپلو کورونو ړنګېدو له وجې په خیمو کې په ژوند تېرولو مجبور دي د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي ټلیفون دلیارې ډیور اډیو ته دغه مشکل بیان کړو.
زه مو دا وښول چې د تګل موږ د خلک راغلي چې په څه پورې لګا د پروتوکول د سټیشن د طرفه څنګه تاسو سره نشه وی او ګوښه د کوم فوج ولا سره وکړل په دې کې پروتوکول د سټیشن د طرفه واستاون چې د دخل کول د تکلیف دي چې د پټنسونو کې پراتي او پټنسونو کې ناس دي او ناس کې د وړو دار په تل دي
هم د کمرخیل کام سره تعلق لرونکی یو ځایی خبریال خیال مدشاه هم څو ورځې وړاندې خپلې دغه پلارنې سیمې ته ورغلی وو او خپل د سترګو لیدلی حال یې ډیوه راډیو سره په دغه ټکو کې بیان کړو.
خلکو دا حالت ته هلته چې کوم کورونو والا مالکان وو نو هغو کورونو کې نه سامان پاتې وو، دروازې پکې نه وې، کړکۍ پکې نه وو، چې کوم غټ غټ عمارتونه وو هغه بالکل په ځمکه راغورځېدلی وې. هغو خلکو په خپله هلته نه دی استوګنې اوس بندوبست شته، نه حکومت ورته خاص ریلیف ورکړو، ځکه چې خلکو له کپ واپسې کې حکومت ټینټونه ورکړي وایم نو به پکې پاتې کېدلی. نو بل طرف نه ولته لکه حکومت وایي چې یاره تاسو لوړ شو دغو کورونو لا واپس، نو بیا به دا شی کېږي. نو چې یو سړی ولته نه خوراک نه یې د روټې بندوبست وي، نه یې د استوګنې بندوبست وي، ابي هلته څه کوي؟ په غره کې
د خیال مد شاه په وینا د تور لګړ نه علاوه چته 34 شمېره کورونه مرمت شوي، باقی پاتې په سلګونو کورنۍ د انتهایی مشکل سره مخ دي. داغه په وینا دغلته نه خو د صحت مرکز یا سکول شته او نه د روزګار کومې وسیلې. د کروندې ځمکې واورې او بارانونو له وجې تباه شوي او د سړک نشتوالي له وجې ځایي اوسېدونکي د ملک دین خېلو باغ کاروباري مرکز نه کوم چې دغلته نه قریبا 6 کیلومتره پخته پروت دی خپل د ضرورت شیان په خپلو پخو یا د کچرو په شا پر راوړلو مجبوره دي. د سیمې اوسېدونکو د حکومت د خپلو وران ویجاړو کورونو د سروې بیا شروع کولو، پارزی توګه د خیمو ورکولو او ورسره د خپلو کورونو تر بیا ودانۍ د یوې خصوصي مالی پیکج یا مرستې غوښتنه کړې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی په بونیر کې د فضل زمان شلمان صاحب د کتاب چې په فضل محمود مخفي صاحب باندې لیکل دی دا غي پرانسته شوې ده. د نوموړي په اړه باندې ویل کېږي چې د جدید علومو بانی دی په پښتنو کې او سیلون کې دا وایي چې د پښتنو د شکسپیر حیثیت لري. دغې غونډې ته د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین ورغلی او تفصیلات خپل رپورټ کې راکړي.
د کتاب لیکونکي فضل زمان شلمان وایي فضل محمود مخفي یوازینی پښتون مشر و چې ځان له د یو پلاهی جدید ریاست تصور یې وړاندې کړی و.
مولوی مخفي د وطن د آزادۍ نه پاس د قوم د خیرازه پرمختګ آبادۍ او خوشحالۍ لپاره چې کوم پروګرام 1912 نه ډېر وړاندې پیش کړی و دغه کوټلي پروګرام په هغه وخت کې هیڅ سیاسي ګوند او روحاني مشر نو پیش کړی. مولوی فضل محمود مخفي د ټولو نه اول د یو آزاد جدید قومی ریاست د قیام خیال په واضح طور پیش کړی و. د پیرانګیانو نه بشپړ آزادي یا د پاکستان تصور خو ډېر وروسته پیدا شو.
پکال اتلسوا اتیام کې زیږیدلی فضل محمود مخفي د باجوړ سره تعلق لرلو. بنیادی تعلیم یې د پېښور نه ترلاسه کړی وو او بیا وروسته د نور زده کړې لپاره هندوستان ته تللی وو. کله چې واپس راغلو نو په اشنغر 400 کې دیره شو. د پښتون قام ستر مشر باچا خان په خپل کتاب کې لیکي چې هغوی د آزادو مدرسو د جوړولو کار د فضل محمود مخفي په وینا شروع کړی وو او ماهرین وایي چې دغه ستر مشر د خان عبدالغفار خان یا باچا خان استاد وو. په غونډه کې شامل مولوی لیکوال او شاعر اقبال حسین ابکار وایي فضل محمود مخفي د پښتون قام د پاره ځانګړي خدمات دي. مونږ د هغوی دغه کردار خلکو ته نه دی راښکاره کړی. دوی زیاتوي باچا خان فضل محمود مخفي ته د پښتنو شکسپیر ویلی وو.
نو باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او مبارزه کې لیکي چې قومي جذبه په ما کې وا خدا په خره د مخفي سره ملاقاتونو او مجلسونو دغه جذبه په خره او زه د خدای خدمتګارۍ میدان او سیاست ته راغلم او په خپل دغه کتاب د مخفي سره دعا په نوم نظم منسوب کوم. باچا خان لیکلي که زمانه څوک د مخفي سره پاخلا تپوس کی زه په ډاګه ویلی شم چې مخفي صاحب د پښتنو شکسپیر دی. مخفي صاحب د خپل قام لپاره ډېره اوږده مبارزه او شاعري کړې ده، د قام نه د شاعري سنبال کړې او چاپ کړې ده.
په غونډه کې وینا کوونکو فضل محمود مخفي ته د یو ماهر تعلیم نوم ورکړو او وی ویل د نن نه سل شپږشلی کال وړاندې هغوی په خپله شاعرۍ کې هم قام ته د جدید او پنیز زده کړې پیغام ورکړی وو. د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر فضل رحیم مروت په دې موقع دا هم سرګند کړه چې تیر کال په باچا خان پوهنتون کې کومه د ترهګرې پیښه مخې ته راغلې وه. په هغې کې 14 طالب علمان په فضل محمود مخفي هاسټل کې وژل شوي وو. دوی زیاتوي دا وخت د باچا خان او د هغوی د استاد په تعلیماتو باندې عمل پکار دی او د هغوی فلسفه مونږ په وړاندې بوزو.
په ټولو نه غټه خبر دا ده د مخفي صاحب بیا ژوندي کول د کتاب شکل کې کچای نوم نه
نوم اوریدلې نوم به اوریدلې بچا خان پونتون کې د یو هاستل نوم د په نوم باندې خو زمنګ خو برداشت دومره د خلکو منګا مشاعره کوله د شلو کسانو هغه چا تقبل نه وا او حمله نه جکه په دغه هاستل کې سورلس کسان ماشمان وو جن شو
یاد دی بيد په دل دمن شلمان د لیکلي شوی کتاب دا دویمه مخکتنه ده او درواني میاشتې په 14 نیټه با دریمه مخکتنه په کوز دیر ضلع کې کولی شي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو مردان